سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوښمه مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه. پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په ویلامې کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قطر، سړی تښتونی او نامشهور اړیکو تورن و چې په عام حضر کې په نهادېش درو وهل شوي او له 2 څخه تر 10 کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوي دي. تر دې مخکې تېره ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون په 50 تنو د نامشهور اړیکو په تور په عام حضر کې په درو د وهلو حکم عملي کړی و. نړیوال بنسټونو او بشریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر تورن کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت مسؤلان وایي چې پرون دغلته په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون 50 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیه قمندانې وین خالد سردی له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د ټونس ډول موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 50 ټرافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي پیښو، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتونو مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WPI د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومک کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په خپل اکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام $1.3 میلیونه عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو کولی شي چې د راتلونکي شپږ میاشتې لپاره په دې باد کې خپل عملیات ته دوام ورکړي. WPI د دوشنبې په ورځ په بل پوسټ کې ویلي چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی، په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډېرې اړې دي چې له 2 څخه 1 لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په خپل اکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی، ادارې د دیواد په مرکزي لري غرنیو په واورو پوښل شوي سیمو کې 3 نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې تر څو د ماشومانو زیږونو پر ورځ کې 300 عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورځو پوری تر 3 ورځې پوری د ذخیره شوی سلری برېښنا ملاتړ هم برخه مالي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په غوسیمو کې چې ډېری واوري کېږي او له عملي لارې او سړکونو بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د وزارت پرون سه شنبې په خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مایپار په ګډون د هېواد د 38 ولایتونو په 302 زیانمنو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی. د وزارت ویلي چې دغه پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونو ته خصوصي سکتور په همکارۍ عملي کوي. روسي خبرم دا چې اروپای ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کڅوړه تصویب کړه. نوې بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې. په غره پور کې چې اروپا کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل ویب پاڼه خبر کړ، ویل شو چې په نوې بندیزونو کې له 50 څخه زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونه او شاوخوا 9 کسانی شرکتونه شامل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو .com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای امتحان در باندې راوسته یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار څوک نشته.
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لرې کېدل.
د مکتوب په اساس باندې هغه کسان چې موږ فکر کوي چې مېرلې هغه کسان هم شته.
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي چې په ایران واده کې فالوده خورو.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. وچا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه د بام وکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. وچا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3 میلیونه 10 لک کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. اوچا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. اوچا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 14 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې راغلي چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخ په زیاتېدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړي او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالاتې ژوند ورتریخ کړی. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسېدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در باندې راوسه یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار څوک نشته دی. سړی مانده دی، هم شرځی مې بې سره دی، بس اعصاب تکلیف لري چې ډوډۍ دغه نه نو بس پیسې په جب کې نو دواګانو کار مار نشته دی.
یو کورنۍ بې ځایه شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په یوه دفتر کې دنده درلوده خو اوس بېکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپله هم بېکاره یم. مېړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي، د ورځې له 100 یا 130 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نه سویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسېدونکی ابرار هم د بېکارۍ له ستونزې کړېږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالی و بیخی نهیل شوی و بیخی نمیده شوی و چوک که نست مزوری دا پاره. باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیاد ده، قیمتیانی ده، یو چه بل چه. خدای وکړه چې مونږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېده مونږ تو ګور بس سما فقر و غربت دا شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداری ورکړی چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ تر څنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. اوچا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 12 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلی شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې منفک شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبره ژر به د ظرفیت لوړنې لپاره سیمینارونه معرفي شي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپورک.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي، او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعتو پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري. دغه استادان وایي یاد مکتوب تیر اونۍ ورستول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او دغه پوهنتون د شریعت پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. د دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې اولې له دندې لرې سوای په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولی تخنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتونه هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا الله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمېر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره یې ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته درسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د وسلوېخ ملیون افغانۍ په لګښت د پنځو پروژو چارې بشپړې او د احاطوي دیوال د رغېدو چارې پیل شوې. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د پنځو لوی پروژو چارې د شاخو وسلوېخ ملیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. یاد پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د غرازې د یاد پوهنتون د احاطي دیوال د رغونې چارې هم اپل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 23 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطي دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سوله سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ د تخصین تسپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژه وکړه. او هغه پروژه چې په خریداري کې دی، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دی. او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلوېشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت په پونځي د لپاره زراعتي ټکنالوژي شاندي چې دا په حاله د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژیش کړه ته د کیژ پونتن لپاره د سنتیاو لپاره د ډیر کومه کیز مر سره زمر ډیر سنس په ځبان یل کیژ دا غد جملې څخه ډیر سیستمونه دی یاد کړل چې د دوه ټول سیستمون باندې زمر مشکلات تر اندازې پرې د حل کیژ او مشته د پرمختګ زمينه مسیدیر.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمیر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړیږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوای هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې هغه خوندې سي، د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي، د غره کم پارکینګ مرسکدان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه محفوظ وي، نو ګټه ډیره لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د مست پروژه جوړ سي، مست ورور پونتون جوړ سي، زما هر مشکل چې دی باید حل سي وایي. ورته
په پای کې د احاطه د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهاری فالوده د افغانستان په خوږو یخنیو کې ځانګړی ځای لري چې معمولا د منی، ژمی او پسرلی په موسم کې ډیره خوړل کیږي. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار او د سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لورو پروتې سیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلک په هوسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي یار په ایران واده کې فالوده خورو. شر کاله مخکې لا زراعت په ځای شخان کوو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې له دا قانونو څخه سره کمزورې شو. دغه په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه شته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو مرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالدهونو داسې جوړیږي مثال شیجې بانج کړلې شیجې چې جوړ شولې بیا وریجې وراچو کمې وریجې ښه پښې خوړنې سپلې نه ښه پخې سپلې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکوو هغه چې مو ورکړي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکوو نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو نو هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو څه بره وراچو پالجې ته څه بره مثال څه پالجې ته وراچو څه مې شربت ته وراچو نو هغه چې همدغه کړله بیا نو بیا مېرواري به جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسېدونکي فالودا د خوښیو مېلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسېدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنځ د نون وړولو او د خوښیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دود پایزه د فچوینه ملوړي زمي ساده خبره یو شی به لابه دي شفن کې د نای سره چې سړی جوړه وروړي بار فالودام وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفن کې دغه د نای دود معمول دی نه د زم د خو نای کې وروړي ام جوړه یو او دې ودري او ام فالودا یا شریخ.
فالودا د کندهار د خوږو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمي او پسرلي په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د غوډونو له ډلې دی چې اوسیدونکي د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو ودونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېری ځوانانو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بی برخلیکتوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوي دي. پیسې لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو، پولیس هم موږ ډېر په ځبه وي. چې کله ما اسلامآباد کې کار کوم نو پولیس ونیو ما دوه درې شپې زه بندي وم، په دلته چې ما سره پیسې هم نه وي، ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس تعلیم سره چلته موږ بیا ولیک ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعریف قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي، قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپټمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بېځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه دا لیدلې اوس هیڅ وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بېځایه شویو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلای و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او بیزایسویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته د بیزایسویو او راستنسویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بېځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت، د سوکالۍ، نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی یو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړان دي خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر 3:30 بجې شوې. تاسو آزادي رادیو ته غواګست. پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبان د سترې محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړي تښتونه او نامشروع اړیکو ترونو چې په مازر کې په نه دېش درو وهل شوې او له 2 څخه تر 3 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځې په پاروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په مازر کې په درو د وهل حکم عملي کړی دي. نړیوال بنسټونه د بشری حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشری حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د ډول سزاګانې وهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورونو کسانو د ډول سزاګانې تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسولان وایي چې پرون دغه تپیو ټرافیکي پیخه کې دی وینځلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبل اوخته. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د غزنی ولایت تمرې قمندانې بین خلد سرحدي له قول ویلي چې دغه پیخه په قرباغ ولسوالۍ کې دی و تونس ډول موټر او زرنج د ټکر لامل رمسته شید. د دېونه ورته چې دا په روانونه کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیخه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښونه خنونه شتواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتونه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خنړې ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی وای چې د افغانستان د 15 میلیونه وګړي نه پوي چې د بل وخت خوړه به لکمه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه په روسي شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام وسوا 30 میلیونه ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري ترڅو کولای شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دې وخت کې خپل عملیات ته دوام ورکړي. دبليو پی د دوشنبه په ورځ په پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې بل شوی، په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډېری اړ دي چې له 200 یو لاره غوړه کړی یا به خپل ماشومان ماړوي او یا به هم ګرم ساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر مشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز فرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري وو د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوې ده.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، په دې اړه مو لارواپو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیې څخه راوسلل شو.
پنځه کاله مې ترکیه کې تیر کړې دي. مال لاغې مې جګو مې خبر شو چې ولا سره عمل کې راوي وختلم دلته یو نه میاشتې را باندې دوا وخوړم. مال لاغې بیا لاړم ایران پورې لاړم، نه شو مشکلات نه وجې بیرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لري.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم،
لهم دی خاطر فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو، چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پروسږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده. خو کله چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه شوه. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلي کریمی پور په ټالین کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسږ کال په میانمار کې په 40,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسږ کال دا بیه 308 ډالر وه. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله بې قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یوه بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسئله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګري ملتونه داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې له افغان بزګرو سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې له افغانستان سره 50 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا لسړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل سوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول سوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه سوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډېر سوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ سوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استول شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه یې ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړي یې د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځایونه لري.
معتادین که در شهر زرنج هست جای معین هم
داره. معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره یې اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وایي په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابره ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسېدلی دی، عوام یخه سوی دی، معتادین ډېر دي. معتادینو ژوند د ورځ تر بلې سختېږي، یخه عوام را روانه ده. ډېر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راشي، د هغه د کبله ډېری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، د هغوی د علاج لپاره هغوی باید روغتونونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ راډیو ته وویل
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري و د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزورۍ ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډېر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیم منځنیو څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بېلابېلو برخو ناوړه اغېزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزورۍ یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډېر د هیرې یا حافظې د کمزورۍ لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپله هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیرو پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې یا یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغی چې یو د حافظې ناروغی ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان، دا کیدای شي. او نور مثال طبي لاملونه مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بی یو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه یي مواد استعمالول سل په سل باندې د پخپله نشه یي توکو یا نشه یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي، لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وای ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډېر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیرې یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشه یانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظې ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا یې عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطه کوم
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو،
اوس هم د خاطرې وړ دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بسترې کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړې او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب مې هم اتمه پورې ویلې ادامه بس د ستونزو له امله پاتې شو. 15 کاله مې ترکیه کې تیر کړې دي. بعد له هغې بس چې کور مې خبر شو چې والا سړی عمل کوي راوی غوښتلم دلته یو نه میاشتې راباندې دوا وخوړله. بعد له هغې بیا لاړم ایرانه پورې لاړم نه شو د مشکلاتو له وجې بېرته راغلم بیا دلته بستر کړم. چارج مې وال هلته مې د بوټانو کار کوم چې یو غټه فابریکه کې وم خپل استاد یم د ماشین هلته موټه مې جوړو هلته ورته کوش وي موس خو مې ما د 1500 نیولې تر 2000 پورې مې کړی پوه شې لکه د هغې چې پیسې او سره بیا جګېدلې د هغې پیسې به چې پټېدو راتلې موږ ته مې پیسې جګولې نو همدې له امله چې 1000 نه نیولې تر ما 15000 10000 پورې 15000 پورې کور ته رالېږي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم زیات شوی نه یم لکه که نه نو دغه ستونزه ده زما چې دلته مې پرېښی ده نه ځان ته دمه یو 15 کیلو زیات شوی یم. موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم کورنۍ مې چې خبره شوه بعد 15 کلو نو زه یې راوغوښتم په ډېر مشکل سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړله یو نهه میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولې نشې پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه درې میاشتې روغ وګرځېدم پلار راکولې بعد له هغې بیا ایران ته لاړم لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه بس دونه پلار راکړې چې ما نشه وکړه اما لږ به مې راوړو بس یوه ورځ نیمه وکړه تر ښه خاطره به دا صبح ټایم موږ به دا یادونه یې ښه نه ده پردي بچي به هم پاده بولم ما د خپل ملک نه نور ملکونه اوري بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي بیا مې هم ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپلو هغه پوه شوي یم چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو اوس به مې ژوند ښه ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به یا به درې میاشتې اوسېد یا به یو کال اوسېد لاړ به مخته موږ عمل ته ایسار وو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکۍ پوه موږ پکې اړولي وو زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل راغلم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دی کې نو چې عمل مې شروع کړو بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده دا مې د خپلې ډلې کسانو نصرت وو کاکا مې ورا سره یو مې ماما زوی ورا سره چې دې نشې دی وایي ترکیه کې پاتې شو اوس به مې ژوند ښه وو موږ ماما هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تاوېدو راتاوېدو.
درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو چیرې یې بیایي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مېرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ خو که بیا دغسې عمله ورباندې راغله نو مخنیوی به ډېر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کېږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کېږي.
نو ډاکټر صاحب خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینی یو علت لري. ته ما ته دا وایې چې دا ولې خواشینی کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب څو کاله کېږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، دا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخی دی مرگ او جان درک نشته. مور بیچارگی شپه و رز ور پسی جاری.
بس بس پوشوم. لامدی خاطر فشار لوار شوائی ده.
هو لامدی خاطر فشار جگی گی ڈاکٹر سیب.
زوی خوبه مو نشه نکولا.
یارا پا نشه هلا که خبریم ڈاکٹر سیب. دا پختنه مو سنگه اکڑه؟
دا پختنه می لده خاطر اکڑه چه دی ایران پولیس افغان معتادین نیسی او بیر تای افغانستان تا پا زور هسته وی. ما ویل داسی نوی چه ستاس زوی هم افغانستان تا هسته ولی وی.
یار از خونوم خبر چه پولیس افغان معتادین پا زور افغانستان تا هسته وی. ستا خبر اسمه ده که دیشی چه زما زوی هم افغانستان تا هسته ولی وی.
نو پیزه کالا خو دیر وقت ده. تاسی ولی پا خپل زوی پسی نیست گرزیده لی.
داکچر سه طول ایران می کتله ده. خویز درکی نشتا.
نو یوازی خو ایران نده. پا افغانستان کی ولتوی که دیشی چه حال تاوی.
خا خبره که وی داکچر سه پا افغانستان کی ولتوام.
اکرامه بیگام خوب لیده.
خیده لیده باشی لالا. سنگ خوبو.
بیگام مور پا خوب لیده.
خانو مور دی سوائیلا.
مورانا مراوراوا خبری نرا سرکاوالی.
والی مراوراوا ازار کنی خوب دی نوی.
بس نو چه در توائیم.
سنگه سرا توائی ساما خبر او که زورا ورا
نزه که نزه خوار و زاریم در طول زمان ده مورا زار ده تن ده چطلی او گورا تو خودای ده ده انسانانو دوسی دوزای ده
یارا بشیره تتل نیم خبره کوی تر ده تیر شف شف تیر شا یارا سام شف تالو وای زورا ورا
کیسا داسی دا چیز پینزه کلمه که پا ایران که لخپل کورانه سراوم
خانو بیاسو شو
آن تمی هم دخا خم لڑلی پودر لگ لگ وحال خو بیام پر مور و پلار گرانوم
خانو بیا
کچام چوش پی سر پا سر بلا کور و رکوم خو بیامی هم مور نران خفاکی دا آن دول چیشی بیا مور مور دنو
خا خبر لنده که بیا افغانستان تا سنگ راغلی
ایو او رزمی لسو ایرانیانو سره ده سرک پغاڑا پوندر وحل چه پولیس راغل ایرانیانی پری خوندل اوزه موتر تا پورتا کرم
خانو بیا سوشو
اول ما فکر کهو چه زندان تا می بیایی خودوی در افغانستان سرحد تراوستم او حال تای خوش کرم بس غامه جوره زی رئیسی دانه چه دل دا پا افغانستان گی دا قده ولو سیگم
نو جاڑی ولی
ولی بودا جاڑم پینز کلنکینگی چه مور بلار خویندی اولو نمی ندلی دلی دوی پیران گی او سو پا افغانستان که یما نو پویگم چه سنگا بوی سنگ بولاو سنگ بجوان دیوی
نو ایران کو سو روپا ندا ولی بیرتا نوارسی
مندل نشوی دشالان ستم اندو خمانی زندتک پیسی نلارم در دول ندخم لدرو پون درو خلاسا کسا پودری نوائی اولی پر اکوار شلا کی دی
دا ازادی راڈیو در ناوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه هم دمروه ازادی راڈیو واوری او لنورو گتورو خپرونه چخه خوند واخلی
د زهرو کاروان
خپنګ روش رنگ شنګ ستاد پنګ روش رنگ شنګ ستاد پنګ روش رنگ هر سهار مسلوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او ستاد پنګ روش رنگ شنګ ستاد پنګ روش رنگ هر سهار مسلوي پزړ کې مې د مینې ولولے را پروی او پزڑ کی میت منی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ